په اسلام آباد کې څلور اړخیزې غونډې د سولې لپاره پر یوې طرحې موافقه وکړه. د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره د دغه وزارت ادغام ګټور نه بولي، خو د ادغام پلویان وایي
هغه پالیسي به چې دوی جوړول هلته په کورنیو چارو وزارت کې، یعنی خاص دا مسؤلیت چا نه احساساوه، نو بناً دا د کورنیو چارو په وزارت کې مدغم شي.
د سولې د عالي شورا مقامات وایي باید دا شورا له سمبولیک حالته راووزي.
هیله مو دا ده چې دا باید سمبولیکه بڼه ونه لري، بلکې په مؤثر شکل د سولې په مسله کې ګډون ولري.
د غزنی او نورستان والیانو په خپلو ولایتونو کې د قانونو پر غیر قانوني کیندنو اندېښنه ښکاره کړه. په فراه کې د لویو لارو موټر چلوونکي شکایت کوي.
فراه پورې دا پوسټ کې دی هغه سلسله افغاني اخي موږ ورته وایو ورو کې داسې پیسې څه شي اخي موږ ته ځخاله ورو کې دا پوسټ موږ فرمول باندې خپل شي دي.
د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو ورځپاڼو او مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ، ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په روانه په همدې چپه چې اوس ازادي رادیو اوري دوام کوي، او د ماښام له او بجو وروسته په دې چپه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر لارو موافقه وکړه. دوی په خپل دریم څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو له ټولو ډلو غوښتل چې د سولې خبرو ته کښینی. د سولې عالي شورا هم د پرونۍ غونډې نتیجو ته هیله څرګنده کړه. صالح محمد صالح د دې موضوع تفصیل اوروي.
تم کېږي پر روانو دریو اونیو کې د سولې مستقیمو خبرو ته مشخصه نیټه وټاکل سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د غرض راغلی چې د څلور اړخیزې غونډې د همغږۍ ډلو غړو د طالبانو ټولې ډلې د سولې خبرو ته رابللې دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د دریم وار لپاره د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې په څلور اړخیزه غونډه کې ګډون وکړ. دوی د سولې لپاره د لارې پر نقشه او د افغان حکومت د غرض طالبانو د باصلاحیته استازو ترمنځ پر روغې جوړې او د سولې د خبرو پر بیا پیل موافقه وکړه. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د پرونی غونډې په لومړیو کې وویل
د سولې د پروسې په اړه په دې باور یو چې په دې پړاو کې زموږ مجموعي هڅې باید د سولې خبرو ته د طالبانو د زیاتو ډلو پر هڅولو متمرکز وي.
په همدې حال کې د سولې عالي شورا یو غړي امین الدین مظفری هم د سولې د روانو هڅو هرکلی وکړ. شغلی مظفری د پرونی څلور اړخیز غونډې له پای ته رسیدو وروسته له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا یو ښه پایل وباله.
زما په نظر دا یو نیک اقدام دی او هیله من یو چې دا غونډه وکړای سي د سولې پروسې ته یوه مناسبه لار پرانیزي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عزاز احمد چودري د پرونی غونډې کوربه وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ریچارډ اولسن، د غرض د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي دینګ شي جون، د نورو هیئتونو مشري کوله. د څلور اړخیز غونډې ګډونوالو تر دې مخکې په اسلام آباد او کابل کې خپل لومړی او دویمه غونډه کړې وه. په پام کې ده د دې لړۍ څلورمه غونډه د کاب یهود پر څلورمه نیټه په کابل کې وسی. تر اوسه د وسلوالو طالبانو استازو په دغو غونډو کې برخه نه درلوده.
په دې راپور کې مو واوریدل چې د اسلام آباد په پرونۍ غونډه کې څلورو خواوو په دې موافقه وکړه چې له طالبانو سره دې د سولې خبرې وشي. دا هم ویل شوي چې د سولې خبرې به په روانه فبروري میاشت کې کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دې غونډې نتیجو ته خوشبینی څرګنده کړې ده. تاسو اوریدونکو د دې غونډې د نتیجو په اړه څه نظر لرئ؟ که غواړئ چې په دې اړه خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، له اتنې مو تر نهنې مو بجو پورې میکروفون ستاسو دی. نن د میکروفون ستاسو خپرونې موضوع همدا ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د شورا د تشکیل د نویو غړیو په معرفي کېدو سره باید د شورا له سمبولیک وضعیت راووزي. د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا شورا باید په اغیزمن ډول د سولې په مسأله کې برخه ولري. دا په داسې حال کې ده چې حکومت وایي چې په نږدې ورځو کې به د سولې عالي شورا مشر او د دارالانشا رئیس وټاکي. په دې اړه تفصیل د ناجیې صافۍ په راپور کې واورئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که چیرې د دې شورا تشکیل بشپړ شي نو مرسته کوونکي هیوادونه به له دوی سره خپلې مرستې بیرته پیل کړي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس حبیبالله فوزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په نوي تشکیل سره باید د دې شورا واکونه زیات شي او دا شورا باید سمبولیکه بڼه ونه لري.
زموږ هیله به دا وي چې د سولې عالي شورا یو ډیر مهم ادرس د سولې لپاره او ښې تجربې لري. هیله مو ده چې دا باید سمبولیکه بڼه ونه لري بلکې په مؤثر شکل د سولې په مسله کې ګډون ولري او دا خبرې اترې په مخ بوزي. د سولې په هکله باید جدي ګامونه واخیستل شي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې امریکا او برېټانیا د 2015 میلادي کال له پیل راهیسې د دې شورا د مشر د نشتوالي له کبله له دوی سره مالي مرستې ځنډولې دي. دا شورا له تیر یو کال راهیسې د سرپرست لخوا اداره کیږي او تر اوسه مشخصه نه ده چې څوک به د دې شورا د مشر په توګه ټاکل کیږي. خو تر دې وړاندې د ولسي جرګې د پخواني مشر یونس قانوني، د سولې عالي شورا د غړي حاجي دین محمد او پیر سید احمد ګیلاني نومونه اخیستل شوي دي. د سولې عالي شورا غړي وایي چې د ولسمشر له ژمنې سره سم به راتلونکو لنډو ورځو پورې د سولې د عالي شورا رئیس او دارالانشا مشر وټاکل شي. له بلې خوا د افغانستان د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې حکومت باید د سولې شورا تشکیل ژر تر ژره بشپړ کړي. د دې جرګې غړي نادر خان کټوازی وویل که چیرې حکومت د سولې شورا د تشکیل د ټاکلو په برخه کې بېغوري وکړي، دا به نه یوازې دا چې په دې شورا د مرستو د بندېدو سبب شي بلکې د یادې شورا حیثیت ته هم زیان رسوي.
نه یوازې دا چې د مرستو د پرې کېدلو هغه کېږي، د سولې د شورا دغه اوسنی حیثیت، دغه اوسنی یو څه وزن چې پښې ده، دغه هم له منځه ځي. نو ښه دا ده چې یو مشر ورته وټاکل شي، هغه مشر هم داسې مشر وي چې هغه د افغانستان د ټولو خلکو د ولسونو له پخوا یو منل سوی او بېطرفه شخصیت.
د سولې عالي شورا په 1901 هجري لمریز کال کې د پخواني ولسمشر حمید کرزي د یو فرمان پر بنسټ رامنځته شوه. خو یو انتقاد دا دی چې دې شورا په تیرو کلونو کې د پام وړ لاسته راوړنې نه درلودې. اوسمهال د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې د دې شورا په جوړښت کې باید بدلون نه راوستل شي او داسې کسان ورته وټاکل شي چې هغوی له وسله والو مخالفانو سره د خبرو کولو صلاحیت ولري او بېطرفه وي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د امریکا د دفاع وزارت له لوري د هغو عکسونو په اړه عکس العمل وشود چې په افغانستان او عراق کې له بندیانو سره د امریکایي ځواکونو د ناسم چلند په باب دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د امریکا حکومت باید له بندیانو سره د شکنجه او ناسم چلند اداوې په کلکه تعقیب او عاملان له کوم سیاسي برخورده پرته د قانون منګولو ته وسپاري. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور.
که څه هم وړاندې تر دې په بېلابېلو زندانونو کې له زندانیانو سره د امریکایي ځواکونو د ناسم چلند نداوې شوې، خو دا ځل د امریکا دفاع وزارت په خپله شاوخوا 200 داسې عکسونه خپاره کړي چې د عراق په ابو غریب او د افغانستان په باګرام زندانونو کې له زندانیانو سره ناسم چلند ښیي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د پینټاګون دغه ګام ستایي، خو پیشنهاد کوي چې د امریکا حکومت باید له دې موضوع سره سیاسي برخورد ونه کړي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا حکومت باید د نړیوالو قوانینو پر اساس له هغوی سره عدلي او قضایي برخورد وکړي چې له زندانیانو سره پر ناسم چلند او جنسي ځورونې تورن دي.
موږ اداري، نظامي او سیاسي برخورد د قضایي سره نه غواړو، بلکې موږ غواړو چې عدلي او قضایي برخورد وشي. عدلي رسیدنه باید وشي او عدالت باید په دې مسایلو کې تامین شي.
تازه د امریکا دفاع وزارت له 2001 تر 2009 کال د افغانستان په باګرام او د عراق په ابو غریب زندانونو کې له زندانیانو سره د امریکایي ځواکونو د چلند په اړه شاوخوا 200 عکسونه خپاره کړل. که څه هم وړاندې د امریکا کانګرس د دغه عکسونو د خپراوي په برخه کې خپل مخالفت ښودلی و، خو د امریکا دفاع وزارت وایي دا کار یې معلوماتو ته د لاسرسي قانون پر اساس کړی دی. په کابل کې کې د بهرنیو ځواکونو قاطع ماموریت ژمنه کوي چې د دغه عکسونو په اړه به جدي څېړنې وکړي. د قاطع ماموریت ویان کارول لاهون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغې موضوع څېړل د افغانستان او امریکا د ګډ ماموریت لپاره مهم دي.
زله دغه موقع په استفاده غواړم وایم چې موږ په ریپورت کې پر زندانیانو د جنسي تیری او بشري حقوقو خلاف چلند په ډیره جدي توګه څیړو. موږ په افغانستان کې پر خپل ماموریت د دا ډول اداو پر اغېز ښه پوهېږو. موږ په کاملا معنا د افغان ځواکونو د ښې روزنې په برخه کې خپلو وعدو ته ژمن یو، څو دوی د نورو برخو تر څنګ د بشري حقونو د تامین په برخه کې مؤثر تمام سي، ځکه چې د امریکا متحده ایالات نور په افغانستان کې زندانونه نه لري.
افغان حکومت هم د امریکا د دفاع وزارت له لوري د دغه عکسونو خپرول پر ځای او له زندانیانو سره د عدالت لپاره مهم بولي. د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا حکومت او په خاصه توګه عدلي او قضایي ارګانونه باید په زندانونو کې د ناسم چلند دعوې په کلکه وڅېړي.
په مجموع کې د دغو عکسونو د اخیستو هدف څه و؟ هدف یې عدلي او قضایي تحقیقات و، چې دا په خپله ښه ګام دی. له زندانیانو سره د چلند په اړه د نړیوالو قوانینو پر اساس مو د امریکا له حکومت او په خاصه توګه له عدلي او قضایي ارګانونو غوښتنه دا ده چې کوښښ وکړي څو مرتکبین یې خپلې جزا ته ورسیږي.
د امریکا متحده ایالاتونو په 2003 کال کې هم د عراق د ابو غریب زندان د ځینو زندانیانو د عکسونو د خپراوي غوښتنه کړې وه، خو هغه مهال جورج دبلیو بوش چې د امریکا ولسمشر و د دغه کار مخالفت وکړ.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي راډیو.
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د ملي امنیت شورا په دې بحث پیل کړی چې دغه وزارت د کورنیو چارو له وزارت سره مدغم شي. د یاد وزارت مطبوعاتي مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه له دوی څخه هم نظر غوښتل شوی، خو وزارت په دې باور دی چې دا کار مرستې اغیزمنولی شي. یوسف خان زتران راپور لري.
د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي د دغه وزارت موجودیت له اړتیا سره سره ملي امنیت شورا په دې اړه بحث کوي چې دا وزارت د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو ضد معینیت سره یو ځای کړي. د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مطبوعاتي مسؤل محمد حنیف دانشیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم په دې اړه تصمیم حکومت نیسي، خو دوی په دې باور دي چې د مرستو د همغږي کولو لپاره یو وزارت اړین دی. هغه وایي چې د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مدغم کېدو په اړه حکومت د نظرونو په ټولولو لګیا دی.
شورای امنیت مکتر راولگل به تخنیکی نظر لپاره مون تخنیکی نظر رسمی در انشالله به امنیت شورا تا ولگولو مون تخنیکی دیدگاله رو
د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت سره د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مدغم کېدو طرحه په ولسي جرګه کې دا اړونده همدې کمیسیون لخوا جمهوري ریاست ته وړاندې شوې ده. له دې وړاندې جمهور رئیس غني ژمنه کړې هغه ادارې به یو له بل سره یو ځای کوي چې د ورته یا یو شان چارو مسؤلیت پر غاړه لري. په دې لړ کې د چارو اداره هم د ولسمشرۍ ماڼۍ د دفتر په ریاست کې مدغمه شوې ده. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په 2015 میلادي کال کې تاسیس شو چې لاغې وړاندې د یو ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوو. پولیسي جرګه کې د نشه یي توکو سره د مبارزې کمیسیون غړي ملا تر اخیل محمدي ازادي راډیو ته وویل چې دا کار مبارزه واقعي کولی شي، ځکه د نشه یي موادو د کمیدو لپاره اړوند ادارې هیڅ همغږي نه لري.
د دې دواړو ترمنځ د افغانستان ملت له یوې لویې بدبختۍ سره مخ شو. هغه پالیسي به چې دوی جوړول هلته په کورنیو چارو وزارت کې یعنی خاص دا مسؤلیت چا نه احساساوه، نو بنا ان کمیسیون په دې تصمیم ونیوه دا د کورنیو چارو په وزارت کې مدغم شي او پولیس وکولای شي هغه د معینت په چوکاټ کې دې ته وسی تشکیل ورته په پام کې ونیول شي.
هغه وایي چې که دا دوه ادارې سره یو ځای شي دوی باوري دي چې د یوې ادارې جدیت کولی شي، کښت
قاچاق او د نشې مادو استعمال کم کړي. د معلوماتو له مخې یاد وزارت تر اوسه یوازې د کوکنارو د نه کرلو او د نشې مادو د نه استعمال پروګرامونو د هڅونې په برخه کې شاوخوا 130 میلیونه ډالر لګولي دي. یو شمېر کارپوهان که څه هم د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت مدغم کېدل ګټور ګڼي، خو وایي چې دا پلان باید داسې عملي شي چې په هېواد کې بېکاري زیاته نه شي. له دې ډلې یې خان زمان امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا کار فساد کمولی او چارې اغېزمندولی شي.
د غزنی او نورستان سیمه ایز چارواکي په خپلو ولایتونو کې د کانونو له غیر قانوني استخراج اندېښنه څرګندوي او وایي چې تر ډېره د دغو کانونو په چورا او تالان کې وسلوال مخالفان لاس لري. د موضوع په اړه د ناجي صافی راپور واوري.
د غزنی ولی محمد امان حمیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر ډېره هغه کانونه له چور او تالان سره مخامخ دي چې د وسلوالو مخالفانو تر نفوذ لاندې سیمو کې دي.
با کمال تاسف کې در اون مناطق
په خوشینۍ سره په هغو سیمو کې چې یو شمېر مخالفین موجود دي، له همدغو څو برخو څخه دوی په پټه کانونه استخراجوي. موږ ته اکثرا راپورونه رارسېږي چې خلک وایي پاکستانیان هلته خپل وسایط راوړي او په پټه کانونه سپېړي. نو ممکن اکثرا د طالبان ملاتړي همدا پاکستانیان دي، نو هغوی سره په غږی په یو شمېر سیمو کې قانونه استخراجوي.
له بلې خوا په ولسي جرګې کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمي ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال د دې ولایت پراخې سیمې د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې دي او دوی په خلاص لاس د قانونو په استخراج بوخت دي. ښاغلي قاسمي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له سمو د رئیسې په وغیز ولسوالۍ کې پاکستاني اتباع د وسلوالو مخالفانو په همکارۍ عملا د قانونو په استخراج اخته دي، خو تر اوسه مرکزي حکومت په دې برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د امریکا د مرستو څارونکي دری سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان له مدني منابعو څخه د مدیریت د نشتون له وجې اوسمهال د قانونو پیسې د وسلوالو طالبانو جیبونو ته ځي. په همدې حال کې د نورستان سرپرست حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې هم یو شمېر هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي پکې قانونه له چور او تالان سره مخامخ دي.
یو شمېر سیمې دي چې اصلا دولت پکې واک نه لري. هغه سیمې موږ نشو کنټرولولی، نو حکومت باید په دې برخه کې اقدام وکړي. هغه سیمې چې اوس د دولت کنټرول کې نه دي هلته اکثرا دا ډول ستونزې پیدا کیږي.
له دې ټولو سره سره د افغانستان د قانونو وزارت وایي امنیتي ارګانونه مسؤول دي چې د قانونو امنیت تامین کړي.
په فراه ولایت کې موټر چلوونکي د لوی لارې له پولیسو سره ټکوي او په زور ورڅخه په لوی لارو پیسې اخلي. په همدې حال کې د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې څو تنه پولیس پر لوی لارو د غیر قانوني اعمالو په تور نیولې دي. له فراه څخه د احمد شاه فطرت راپور.
په فراه ولایت کې د بارونکو لاریو چلوونکي وایي چې پولیس پر لوی لارو دوی څخه په زور پیسې اخلي او که ورینه کړي نو وهل ډبول کېږي. د دغو ډریورانو په خبره کړی د شیخ ابن اسفری د مدد څخه حرکت کوي، نو بیا د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه پر لوی لارو ورڅخه پیسې په جبر اخیستل کېږي. دوی د دولت څخه غواړي د شارا د پولیسو مخه دې ونیسي تر څو دوی خپل کاروبار ته په سمه توګه ورسېږي. لبل خو د فراه ولایت امنی قوماندان توریالی او بیدانی ازادي راډیو ته دغه چلوونکو د شکایت په وړاندې وایي چې ډېر ژر به دغه کار مخه ونیسي. د فراه ولایت امنی قوماندان په خبره پر لوی لارو د پیسو د ناقانونه اخیستو په تړاوې تر اوسه درې تنه پولیس نیولي او په راتلونکي به هم هر هغه څوک ونیسي چې غیر قانوني کړنې ترسره کړي.
درې کسان چې په دې کار کې اغوښته وو هغوی باندې نیولي دي، هغوی تر قانوني چلند سره کېږي او هغوی نن تر نظارت لاندې دي او دغه پروسې ته مونږ ادامه ورکو. په بعضې مشکلاتونو د اشوي موادو له لحاظه یا د بعضې د سون موادو له لحاظه ټولې پوستې د هر لحاظه د دوی اکمالات وکړو چې د دوی مشکلات رفوي تر څو دوی ډریورانو ته لاس اوږد نه کړي او د ډریورانو نه روپۍ وانخلي.
د فراه ولایت د شیخ ابن اسفری بندر یو ستر ترانزیتي لار ده چې بربړونکي لارې د هغه ځای څخه د فراه ولایت د فرارو د لوی لار څخه په تیرېدو د افغانستان نورو ولایتو ته بېلابېل توکي لېږدوي.
د اروپا په څو ښارونو کې د اسلام او مهاجرت پر ضد پرون اعتراضونه وشول. د جرمني په دریسدن ښار کې دوو ډلو لاریون وکړ. د دې موضوع تفصیل د سالم محمد صالح په راپور کې.
د اسلام او مهاجرت ضد غورزنګ یا پګېدا د اروپا په څو ښارونو کې لاریون او مظاهرې وکړې. دغه اعتراضونه له منځنۍ ختیځ او افریقا نه اروپا ته د سلګونو زره کډوالو د راتګ پر خلاف وسول. د جرمني په دریسدن ښارګوټي کې د پولیسو یوې ویاندی یانا اولبریخت د اعتراض کوونکو د شمیر په اړه رویټرز اژانس ته معلومات ورکړل. تمه کېږي په دریسدن کې شاوخوا 6000 کسان مظاهره وکړي. اټکل کوو چې د پګې د ډلې شاوخوا 15000 کسان به په لاریون کې برخه واخلي. شاوخوا 15000 نور کسان به په نورو اعتراضونو کې ګډون ولري. خو په لاریون کې د پګې د غورځنګ د ګډونوالو شمیر تر 1500 کم وو. د ښار په بله برخه کې په سلګونو نورو کسانو د پګې د پلویانو پر ضد لاریون وکړ. دوی شعار ورکوه چې د شړلو پر ځای پیوستون په کار دی او د نازیانو لپاره ځای نسته. د دواړو لاریونونو د ګډونوالو ترمنځ د کومې شخړې راپور نه دی ورکړل سوی. پګېدا یا د هیوادپالو اروپایانو غورځنګ چې د لویدیځ د اسلامي کېدلو خلاف دی په 2014 میلادي کال کې ایجاد سو. دغه غورځنګ د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل پر سیاستونو هم انتقاد کړی چې ولې د پناه غوښتونکو ملاتړ کوي. له امستردام، برمنګهام، پراګ، وارسا او د فرانسې له شمال نه هم د وړو لاریونونو راپور ورکول سوی دی. دغه اعتراضونه په داس حال کې کیږي چې د سوریې په ګډون له جګړه ځپلو او نیستمنو هیوادونو په سلګونو زره کډوال له تېر کال راهیسې اروپا ته رسېدلی دي.
له دې سره د دې خبرې خپرونې پای ته ورسېدو. د خپرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو خپرونه لرو. خو لومړی به اسدالله لودین د دې ساتلن خبرونه وړاندې کړي.
ټاکل شوې د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. د کورنیو چارو وزارت هغه اوازې رد کړې چې پکې ویل شوي وو د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي استعفا کړې ده. د میدان وردګ والي د دغه ولایت د پاسپورټ امریت ته خبرداری ورکړ چې مراجعین د کارونو له ځان نه بیا شکایت وکړي څارنوالۍ ته به معرفي شي. د چک جمهوریت په پلازمېنه پراګ کې د افغانستان د لرغونو آثارو یو نندارتون پرانستل شوی. د پاکستانی طالبانو یوې ډلې د هغې بمي چاودنې مسؤلیت ومانه چې پرون یې د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې لږ تر لږه 2 کسان ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب قومندان وایي سعودي عربستان دومره جرأت نه لري چې سوریې ته پلي ځواکونه ولیږي. په پام کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره ایران ته مهم سفر ولري. د سوریې په زرګونو کډوال د ترکیې پر سرحد راغون شوې دي. دوی د سوریې شمالي ښار حلب ته نږدې د دولتي ځواکونو د عملیاتو له کبله چې په تیرو 8 ساعتونو کې 2 برابره زیات شوي کډه کولو ته مجبور شوي دي. او یوه بمي چاودنه د سومالیا د پلازمېنې موګادیشو پر هوایي ډګر د یوې الوتکې د اضطراري ناستې سبب شوه.
با عرض سلام دوباره من امید مرزبان در این برنامه با شما هستم. همراه با همکارم اسمت ساروان در 1 ساعت دیگر در برنامه مایکروفون شما با شما خواهیم بود. یعنی مایکروفون در ظرف 1 ساعت دیگر از شما عزیزان هست. پس از سومین دیدار 4 جانبه سرانجام نقشه راه برای مذاکرات صلح افغانستان ترسیم شد. از شما میپرسیم که آیا نشست 4 جانبه و ترسیم نقشه راه برای پروسه صلح افغانستان شما را امیدوار ساخته است یا خیر؟
بله اوردون کولا کسنگ چه امید مرزبان در طول په اسلام آباد کې 4 اړخیزه غونډه پرون پای ته ورسیده. په دې غونډه کې 4 خواوو فیصله وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره د لارې نقشه جوړه کړي. البته جوړه کړه او دوی دا هم ویلی دی چې په همدې میاشت کې به له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د استازو مخامخ خبرې کیږي. نو تاسې تر څه حده پورې هیله لرئ چې دا هلې ځلې به نتیجه ورکړي؟ د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښکاره کړې ده او ویلي دي چې نتیجې ښې وې. تاسې هم همداسې فکر کوئ او که نه فکر کوئ بدبینه یاست، فکر کوئ چې دا ډول هلې ځلې نتیجه نه ورکوي؟ که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ، یا د افان بي سیم د 813 شمېرې له لارې اس ام اس راواستوئ، او یا هم زموږ د ټلیفون شمېرې په یاد لرئ.
بله، شماره تلفن ما هست 0799-203-540 و 0700-822-755 و اگر سکایپ دارین از طریق سکایپ هم با ما در تماس شوین، صدایتان را صافتر و راحتتر شنیده میتونیم. آدرس سکایپ ما هست radio.azadi. سوال برنامه را یک بار دیگه تکرار میکنم، آیا نشسته چهار جانبه و ترسیم نقشه راه برای پروسه صلح افغانستان شما را امیدوار ساخته است؟ اگر تلفن افغان بی سیم دارین، پاسخ این سوال را به ما اس ام اس بکنین، در جریان برنامه مایکروفون شما اس ام اس هایتون را هم پخش خواهیم کرد. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، مایکروفون شما هست، بفرمایید.
د قدر وردرونو شغل مرز نعیمی صاحب او د قدر وردرون د سمه صاحب ستری مسی فار مبخر
سلام تاسو ته تکین صاحب مهرباني
مهرباني سمه سروان صاحب ډیر مهم موضوع ده. تو ګورو د افغانستان د خلکو د ولسونو چې تم ایواز د سولې غوښتن کې د اوسنیو حالات کې چې هر دوان یو ځای خپل پیغام وردی د سولې غوښتن کې سوي دي. څلورلسه ځغونډه چې په کابل یې شاید وو، پاکستان دوه واري دغه څلورلسه مذاکره شاید وو، تر دې چې موږ په خپلو ښارونو کې په خپلو منطقو کې د خلکو توقعات خلک یو کم خوشبینه ښکاریږي، او دوی په دې باندې پوهیږي چې اوس نو څلورلسه مطرح ده چې پاکستان د لپاره یو وروستۍ چانس ودایي چې دوی څه کوي عملا د افغانستان د سولې لپاره، د افغانستان د اوسنۍ ستونزو د حل لپاره چې پاکستان یو مهم رغند رول لوبوي. په دغه کې ټول افغانان خوشبینه زه په خپل د یو افغان د یو ځوان په صفت باندې بنا په دې ما چې دلته د چین او امریکای موجودیت کولای شي موږ تاسو ته ورسو، خو مهمه ده چې موږ اوس د پاکستان پر رښتینی او صداقتي همکاري باید تمرکز وکړو. دلته د افغانستان د حکومت لپاره کار ده چې دوی په څنګه یو میکانیزم باندې بحث سره کوي، څنګه یو ستراتیژي د تمر جوړولو لپاره څه کولای شي افغانستان د تفصیل شاید وکړي. دا غو هیله، دا غو امید، دا غو امید افغانستان ان شاء الله افغان خپل هیله تر رسیدي.
سلام کور تکین سه محترم زنده باشین، از تماستون تشکر.
قاری صاحب مدنی هم فکر کنم پر لاین کی دی وسط دوی نوبت دی مهربانی.
بله جناب سروان صاحب تاسو محترم امید مرزوان صاحب تو د غادي رادیو ټول درنو اوردونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
سلامات اوسئ.
سلام ته خروسته واقعا چې صلح ټول افغانانو دغه ډیر پړاو کې چې په دې تمه یو او صلح الله تعالی او حکم د صلح انکار زه خود تعالی حکم انکار معنا دا کم هڅه چکیږي زما په نظر باندې جناب سروان ته به تیر تجربه په کتو سره زه خو دومره خوشبینه نه یم، ځکه چې غونډې ډېر کیږي خو دغه غونډې محدود شي د اخلاص او صداقت وینو هغه یو غونډه باندې کدی او اراده لرم هغه خپل نتیجه ورکړي. که داسې اراده نه وي صالح ډېر نه وینو سل غونډې که نورم جوړ شي زما په نظر باندې دغه به هیڅکله نتیجه ورکړي.
مدني صاحب فکر میکنین که همین جلسه ای که برگزار شد دیروز صداقت درش وجود داشت؟ اگر داشت آیا شما را امیدوار ساخته؟
جناب اول مرزوان صاحب مونږ خو اوس نه قضاوت صداقت لپاره کولی نه شي، صداقت به هره معلومه شي چې کله چې دغه عملي نتیجه ورکړي هغه ته مونږ صداقت وایو. دا ګوره دا دیارلس کانه دا هسې روانې دي نمایشي غونډې کېږي خو دغه صداقت او اخلاص نشتون د دې باعث ګرځېږي چې دغه پروسه متاسفانه فناکامه سره مخ شي. البته صلحه اسانه پروسه ده یو بل ومنل شي او دغه افغانستان ملي ګټو ته ژمن شي او سیمه ییز ګټو نه تیر شي، عمل منفعت ګټو ته په پام سره دغه د خلکو هغه ژوند ته په پام سره کدي او واقعي اخلاص لري نو زه په دې متيقن چې ان شاء الله دغه صلح پروسه به باید نتیجه ورکړي.
زنده باشین مدني
صاحب. باید دغه صلح پروسه نه درامه جوړ نشي او عملي صلح لپاره رښتینی اراده سره کار وشي.
تشکر مدني صاحب، زنده باشین.
مدني صاحب چې له نورستان څخه ټلیفون کړی او بل اوریدونکی دی ټلیفون په لاین کې، مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، بفرمایئ.
عبدالحق شان مد ګرهار ولایت څخه تاسو ته زحمت درکوم.
مهرباني
کوئ سلامونه علیکم ویلی وړاندې کوم.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ صاحب.
د سوري په حق لمه یو لن نظر لرلو ډیره بخښنه غواړم. زمن او تاسو خوب پیغمبر محمد رسول الله په حدیث فرمایي او کوم مؤمن مسلمان دی او سوري څخه چې کیږي باید هغه سوري څخه په دوهم ځل ونی چچل شي کچې زمن دغه حدیث نظر وکړو نو د پاکستان یو د دوکانه د ځوان د درینې د بلک پلسګلو دوکې مونږ تر کړی څل په څلو کې دا یقین او باور لرم دغه حدیث په بنیاد چې دا رسول نه شي دا رسول کامل لري د خلکو توافقات دې حدیث په وړاندې په نړۍ کې بالکل امن نه راځي لکه څنګه چې موږ نورې جګړې انداګه جوړ ستاسو شي دا هم پاتې کیږي نو دې باور نه لرو موږ مسلمانان موږ محمد رسول الله په خبره باور لرو
شکر
دې سری پاکستان موږ چې چل شو یو بیا هم چې یو امکان نه شي دا سونه
سلامات اوسه البته په یاد لرئ چې اکثرا بلاخره لانجه هم د سیدی خبرو لاري حل شوې دي د دنیا تقریبا ټول لانجه
پر حل بشه نوای عبدالله هست ما سن تشکر حالا شنم دیگه روی خط تلفن داریم بفرمایید سلام علیکم میکروفون شما است
علیکم سلام
مهربانی کوی سب
سلام علیکم زه خپل سلام نو تاسو ته وړاندې کوم فقط د ما دغه یو نظر ده
مهربانی
اصلي طرف ته دا هغه په خبرو کې نسته دا هیڅ امکان نه لري فقط یو د خنداول خبره ده چې
دا یو خبره ستاسو په خبرو په منځ کې بدرول وي شم هغه دا چې دا خبرې د دې لپاره نه وي چې طالبان هم په دې خبرو کې ګډون ولري بلکې دا خبرې د دې لپاره وي چې اول د څلور هیوادونه یو موافقه ته ورسی شي بل پړاوې دا ده چې طالبان به هم د افغانستان حکومت سره خبرې کوي دوی اوس په دې سلا شوي دي اوس څومره هیله من یاست متاسفانه چې ټلیفون یې قطع شو خیر مرزبان صاحب خوشحال یم چې یو شمېر پیغامونه هم ولولو پیغامونه هم ډېر زیات راغلي دي یو څو بې ولولو داسې نه چې هغه خلک چې د افغان بیسیم د څه سوه اتل شمېرې له لارې پیغامونه راستوي هغوی ناامیده نه شي
بله. امیر محمد محمدی از ولسوالی شکمش نوشته که گفتگوهای صلح نتیجه خوب خواهند داد اگر پاکستان قبول کند. محمد قاسم زواق از ولایت هلمند نوشته ما خوش هستیم از مذاکرات چهار جانبه که در پاکستان و در افغانستان برگزار شد.
او نور اوریدون که محمد رحیم یا او بخش رحیم الله مقدس لیکلی دوید اسلام آباد سلور ارخیز خبری به کومه ګټه ونه لري ځکه چې امریکایان اوس د فوزیانو په ډیریدو باندې غور کوي او دا کار د سولې خبرې له ناکامۍ سره مخامخ کولی شي له لوګر څخه یو اوریدونکي لیکلي و حکومت باید د سولې خبرې تیز کړي ځکه چې افغانان سولې ته ډیره اړتیا لري ځواک له هلمند لیکلي وایي طالبان سوله غواړي که دا ځل پاکستان دوه مخه سیاست ونه چلوي له طالبانو سره به ژر د سولې خبرې پیل شي نور پیغامونه به د تلیفوني تماس نه وروسته ولولو
بفرمایئ سلام علیکم مایکروفون شما هست
وعلیکم السلام محترم امید مرور امید مرزوان صاحب محترم سروان صاحب ته ځانګړی سلام وړاندې کوم تاسو که جوړ محمد عمر شیرزاد د مهال کندهار ولایت نیشته ولسوالۍ څخه
خوشاله
شیرزاد صاحب
زما نظر دغه دی محترم سروان صاحب دا د سولې خبرې خاص څه سوي دي خصوصا دا اوس چې یو غونډه تیر ځلې په پاکستان کې وسو بیا په افغانستان کې وسو بیا هم دا غونډه چې پر ولسم تاریخ باندې تېر وخت پاکستان کې بیا هم ترلاسه ترسره شو د افغانستان په سړیتوب خدمت خلیل کرزي هم ګډون کړی و موږ خو هم د دې غونډې سره هم بیا موږ څه ترلاسه نه کړو ځکه چې موږ ورته ګورو دا غونډې دغه چې دي د لوبغاړي په امریکا او پاکستان وغواړي دا خبرې به پر مخ لاړې شي خو د دې دا د سولې کړي چې د سروان صاحب دا چې دی د پاکستان د امریکا په لاس که دوی وغواړي چې دا سولې مخته ولاړې شي او دا سولې به زه اطمینان درکړم سروان صاحب چې وه ته وخت به ما نه خچي بیا هم وسله وال طالبان دا د سولې میز ته کښېني وي خو دا انګلیزي چې په یوه بانه او بله بانه پاکستان کښې بیا پر یوه سړخ خواړي بیا په بله خواړي خبرې وایي خبرې دي خبرې دي خبرو ته بیا هېڅ نتیجه نه شي ترلاسه کېدلی محترم سروان صاحب
سلامت اوسئ مننه چې ستاسو نظر واورېدل شو بل اوریدونکی د سکایپ له لارې لرو
از طریق سکایپ شنونده در خط داریم بفرمایید سلام علیکم رادیو آزادی است
آقای ساروان آقای مرزبان عرض سلام و احترام دارم به شما و شنونده های محترم
زنده باشین سرکسه بفرمایید سلام علیکم خب وقت صبح وقت از لندن
یعنی اخبار افغانستان ما رو به طرف خود نکشانه گنده کنید.
یا رادیو آزادی.
رادیو آزادی در مجموع اخبار افغانستان.
تشکر. بفرمایید.
من نظر خودم میخوایم بگویم از یک بود دیگر با ارتباط موضوع بحث شما. ما از این بود میخوایم بگویم که چنانچه تلاش ها جریان داره به خاطر جلوگیری از انتشار مواد مخدره و خبر خوشی که شنیدیم که وزارت داخله تصمیم وزارت داخله دولت افغانستان تصمیم داره که مواد مخدره را وزارت مواد مخدره را در چوکات وزارت امور داخله تنظیم بکنه. اگر راهکار درسته برای آینده از بین بردن مواد مخدره در افغانستان باشه، این تصمیم واقعا یک تصمیم نیک و تصمیم خوب است.
میفهمم که موضوع بحث چی است، بله؟
من میفهمم. آوردن صلح هست نه؟ بله. آوردن صلح یکی که باید صلح شود که جلوی تروریسم خو یکی مواد مخدره میتونه بگیره از افغانستان. وقتی که مواد مخدره سرچشمیش از افغانستان خشک شود، این میتونه کمک بکنه برای پروسه صلح در افغانستان، پروسه صلح در افغانستان سرعت ببخشه، چون توانایی های مخالفین کم میشه، چون یک سلسله توانایی هاشون از طریق بهره برداری از مواد مخدره است. قسم کم ما شما شاهد هستیم وقتی که اگر دولت افغانستان دلسوزانه کار بکنه و با وزارت داخله صلاحیت بده و اگر واقعا همی پروسه، چون ما مسائل منیجمنت از زیر نمیفهمیم، امکان داره که یک کاغذ پرانی خدا کنه نباشه و اگر کم دلسوزانه به خاطر از بین بردن مواد مخدره ای به نیت از بین بردن مواد مخدره ای کار صورت بگیره، ای واقعا کار نیک از جوانای افغانستان نجات میافه. امنیت افغانستان
یک پیشنهاد شما پسی است که به خاطر رسیدن به صلح و وادار ساختن شورشیا به مذاکرات صلح باید مواد مخدر
اسباب داخلی در مجموع اسباب داخلی ارزیابی شوه که یکیش مواد مخدر است که بیکاری جوانا و یپاس، یکی هم مواد مخدر است اینمی اسبابای داخلی شه. باز ابعاد دیگه هم داره که وقت زیاد کار داره کنم در مورد ازش صحبت بکنم.
خب بیا هم لاوریدون که هیله لرو چه مستقیما په دیسولی په دی پیلشوی پروسی بنی نظر سرگن که خسندی اسلام آباد په ورستوی چلور راتخیز یغونده دی یو لړ فیصله کړی دی او له طالبانو سره د خبرو د پیلې دو غشتنه کړی ده، په دې اړه که نظر سرگن که هله به خوشاله شو.
شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم. فکر میکنم اینا هم از طریق اسکایپ با ما هستن. خب بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است، میکروفون شما.
بله سلام علیکم محترم نمی صاحب و سروان صاحب، بردو شما سلام احترامات تقدیم میکنم. نام من سید شیرشاه است، شما را من از برمنگم انگلستان زامد میتونم پروگرام شما را میشنویدم.
خوش آمدید آقای شیرشاه.
تشکر، زنده باشین سر. لیکن من یک چیز میگم به خاطر وطن داره ما، شما نفهم چرا اینطور ناامید هستن از پروسه سول، لیکن من فکر میکنم که کدام پروسه کال شروع است و دیروز هم باز خبرای شنیدیم. من بسیار خوشبین هستم به رزی به خاطر ازی که دیگه ما شما را نداریم، به خاطر که خوشبین نباشیم شاید حال پاکستان هم فهمیده باشه که در جنگ و در بدبختی ها هیچ چیز به دست نمیاد. اگه ما شما فکر کنیم همسایه ما مثلا همسایه پاکستان هندوستان در کدام جای رسید، پاکستان در چی حال است، افغانستان در چی حال است، اگر یک خورترک مثال ما شما را بتم، یک کشور امریکایی به حساب لاتین امریکا است که به نام کولومبیا 40 سال دوج جنگ بود محترم، دوج 40 سال جنگ بود. آخر میالین یک ماه دو ماه پیش در کولومبیا واشیشتن فیصله کردن، لیکن اما کلشان 40 سال کوشش داشتن که صلح بیاید کشورشان، لیکن موافق شدن. اگر ما شما فکر کنم اگر کسی واقع بخواهد دولت ما اگر داشته باشید تر کدام تصمیم قاطی، کسی که فایدهشان در جنگ افغانستان است اونهای تو قاطی داشته باشن که مثلا بر وطن دلشان بسوزه، نه بر جیبه خاطر جیبه خود او در جنگ افغانستان از اونها رو فایدهشان است. هیچ امکان نداره که در افغانستان ما انشالله یک روز حتما صلح خاتم آمد. من بسیار خوشبین هستم انشالله خدا مهربان صلح خاتم در افغانستان.
سلامت حسین ډیر زیات مننه. کوربدان بل اوریدونکو د ټلیفون لاري لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو
بفرمایئ. سلام علیکم، مایکروفون شما است،
خبری وکړئ.
و علیکم سلام، زملا غورغورو دی ولاتي پکتیا ولسوالي جرجاریوب دی ملا پتی.
متاسفانه دومره زرزر دی خبری کولې ټلیفون دی قطع شو.
ټلیفون زور سرعت غپایتون نداشت، کمک استاد تر لطفا.
بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
الو.
وعلیکم السلام مهربانی.
سلام علیکم مرزوان فاطمه سلام علیکم.
سلامت اوسئ. کور دی ودان لکم زای خبری کوي او راشه موضوع ته.
تمام. تمام من مدارس.
خوش آمدید آقای خانم محمد، بفرمایید.
ما نظر داشت و اول قزما دا در نظر دی کی دا جان آقا الکوزی خدای پاک دی او بخش دی جنتونه.
تحصیل موضوع دی باندې لطفا خبری مکوي، لطفا دی موضوع پرتبات خبری وکي. کورم ودان خدای دی جان آقا الکوزی ته جنتونه نصیب کی، لطاس مننه چې په یاده خبری وکړه، خو به حمله موضوع خارج خبری کوي.
خب شنونده دیگه روی خط هست، بفرمایید. برنامه مایکروفون شما هست.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام.
و علیکم السلام.
مروان سه مروان سه دارد سلام علیکم. کل آوریزم سلام علیکم.
سلامت باشید.
درست موضوع سوری باره که ده سلام سه اکثر اکبر نده سرگردی یا خبر را داشید دوستان رو تفکر نو یا فکر ده
بله سه
ده جگره او ده جنگ چه بس کم روان ده داخل ایدئولوژیکی جنگ ده.
بله.
هر سړی غواړي چې خپل نظر خپل فکر په بل باندې تحمیل کړي. اوس که امریکا او چین او پاکستان کې نه وي او هغه دا خبرې کوي چې موږ سوله راولو نو هغه حمایتي نظام کوي. چې سړی حمایتي نظام کوي چا باندې فشار راوله بل چا باندې فشار مه راوله دې رقم سوله نه شي راتلی.
بله صاحب، یعنی تاسو خوشبینه نه یاست، تاسو دې خبرو ته خوشبینه نه یاست؟
دا فکر کوم دغه دا سولې خبرې
سیدا خود دا خبری دا مسئله خوب اگه وقت که کیجی چه کلا دوار خواهی یعنی جگره شکیلی خواهی خبرو تکینی اگه وقت بیا پدی بانی خبری که مختر مخی دا مسئله نه حل کیږي. خیر بل اوریدون خیلی رو ځان البته ځینې پیغامونه هم لرو چې پیغامونه هم کول ولو بدن.
بله پیش از اینکه دیگه تلفن جواب بدیم چند پیام میخونیم، ما چشم برای دیگه پیام های شما هم هستیم. به شماره 818 اس ام اس بفرستین اگر تلفن افغان بی سیم دارین. داد محمد دانش از ولایت بدخشان نوشته که نشست چهار جانبه در پاکستان انشاءالله امیدوار کننده بود، در صورتی که نماینده های هر دو گروه در نشست های آینده از ملا منصور و ملا رسول حاضر شوند. عبدالصمد از کابل نوشته تاریخ ثابت کرده آخر هر جنگ صلح است، در صلح خیر است، زیرا امر خداوند به صلح می باشد. محمد عثمان مرادی از ولایت بلخ نوشته که نشست مذاکرات صلح در پاکستان صورت گرفته و هیچ نتیجه به همراه ندارد، باید خود افغانها دست به دست شده یک رای حل صلح‌آمیز برای افغانستان جستجو کنند.
همدار از ده کندهار څخه زموږ اوریدونکي مسلم ثاقب لیکلی دی، وای د اسلام آباد غونډې ته ځکه خوشبینی نشته چې په افغانستان کې مسلسله جګړه روانه ده و هر ورځ په سلګونو افغانان وژل کیږي.
فکر میکنم اسم دوست ما مسلم طاقت هست، همده که درست نشته نکردن
پتی لکسی لیکلی ماسی فکر رو طاقت پتوی باید لیکلی. وای عابد له مارجی ولسوالۍ څخه چې د هلمند لیکلی، وای که افغان حکومت غواړي چې د طالبانو سره سوله وکړي، باید د افغان طالبانو سره مستقیمې خبرې وشي او د پاکستان په فریب تیر ونه وسی. غلام سرور لیکلی دی، وای پاکستان غواړي چې په دې شکل سره ژمی تیر کړي او د دوبی لپاره بیرته د سولې خبرې ختم اعلان کړي. عبدالواسع ارمان له لوګره لیکلی، وای د سولې خبرو ته زه ډیر خوشبینه یم، په افغانستان کې د سولې په هیله. په افغانستان کې هغه وخت سول راتلی شي چې پاکستان وغواړي، دا خبره عبدالواسع بختور له هلمند لیکلی دی. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه لیکلی، که د افغانستان حکومت د طالبانو غوښتنې ومني نو سوله راتلی شي. سلام عمران لیکلی دی، وای سولې ته ډیر خوشحاله یم او ډیرې دعاګانې ورته کوم چې سوله راشي. قاري ضیاالحق حقیار له هلمند له ناوې څخه لیکلی دی، وای زه روان چې باید د طالبانو شرطونه ومنل شي. یو بل اوریدونکي محمود روشن له غزنی ولایت لیکلی، وای د سولې روانو خبرو ته هیله لرم. له لوګر څخه یو اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی، باید لیکلی چې باید په پاکستان په طالبانو فشار راوړي. رازق صاحبزاده له الینګار د لغمان له ولسوالۍ څخه لیکلی، وای که پاکستان وي تر هغو پورې سوله نشي راتلی. د پکتیا له څمکنې ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي وایي سوله د هغو خبرو له لارې راتلی شي چې مثبت پایله ولري.
بله تشکر از پیام های کتابال فرستادن. چشم برای دیگه پیام های شما هم هستیم. اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 اسمس بفرستین و اگر ندارین راحت به شماره های تلفن ما زنگ بزنین 0799-203-540 و 0800-822-755. فراموش نکنین که چشم برای زنگ هایتان روی سکایپ هم هستیم. آدرس ماست رادیو نقطه آزادی. خب حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، میکروفون شما هست، بفرمایید.
تلفن دارید؟ سلام علیکم، میکروفون شما هست،
بفرمایید. بله، سلام علیکم. و علیکم السلام. لطفا از رادیو اندک دور شوین، صدای ما دوباره انعکاس میکنه، درست شنیده نمیتونیم.
بله، سلام.
سلام علیکم، بفرمایید. حالا درست شد.
سلام عرض ادب دارم خدمت تمام کارمندان خوبی رادیو آزادی و همچنان خدمت ملت شریف، عزتمند و سلطدوست افغانستان. شاعر افشیر نوشته میکنه، میگه به هر نوعی که جامعه میپوشی تو، من از فرد خرامت میشنیدم. ما در باور هستم تا زمانی که پای پاکستان از این صلح افغانستان دخیل باشه، ملت افغانستان فکر نبکنم که ارمغان صلح در وطن پارچه پارچه و تکه تکه خود پیدا بکنه. به خاطر از اینکه اگر پاکستان خواهان صلح در افغانستان باشه، چی میکنه فوجای پاکستان در پشاور هم با نیروهای امنیتی میجنگن؟ چرا فوج پاکستان آمده در قندوز و بغلان، در بدخشان و بادغیس، در نقطه نقطه افغانستان در برابر نیروهای امنیتی افغانستان میجنگه و شناخت کارت پاکستان، تذکره پاکستان از جیب از نامه برای؟ اگر پاکستان واقعا خواهان یک همسایه صلح، یک خواهان یک همسایه‌ای که در رفاه و سعادت و آرامش زندگی بکنه و مردمش دیگر رنج محنت دود و باروت پاکستان نبینه و اطفال ملت دیگر یتیم نشه و اول لطف بکنه فوج خود دیگر با در قطار طالبا و در قطار داعش در برابر نیروهای امنیتی افغانستان در جبهه نفرستن. یک چیزی از روشن و هوهویرا، تمام نیروهای امنیتی افغانستان در سراسر افغانستان که در سنگرهای نبرد هستند، هر از گاهی که شهید و کشته میشه طرف مقابل، شناخت کارت پاکستان و تذکره پاکستان از جیبش میبره. این بسیار شرم‌آور است. برای من خوب به هیچ به هیچ عنوان من خود قناعت داده نمیتونم که پاکستان بر افغانستان صلح بیاره.
تشکر از تماستان، زنده باشید. یک جان تشکر از تماس شما. حالا شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، میکروفون شما هست، بفرمایید.
و علیکم سلام و می صاحب و سروان صاحب کنی کلی سلام و نورانی کوم خالد احمدم در کندهار و در تلفن پر نیکه بانی
سلام و
نورانی کوم خوش خوش حاله بانی
سلامت و سمیره بانی.
زما په نظر باندې سوله خو بالکل راتلی شي، پاکستان بالکل رول لوبولی شي په افغانستان کې، او د سولې کلي چې ده هم کیدای شي د امریکا له دغونه په لاس کې نه وي، لکه د پاکستان. خو په یو شرط سوله راتلی شي، سروان صاحب، چې افغانستان پاکستان ته ډیورن کرښه ځای کې په رسمیت یې وپېژني، کیدای شي چې سوله راشي که نه وي. سل په سل کې زه ناممکنه بولم چې سوله به راشه. پاکستان مخکې هم داسې غونډې کړې وې، مخکې موږ ډېر تېرېستلي وو، ډېر اورېدونکو دا نظر و چې پاکستان سوله نه غواړي، نه راولي. او په جمهور رئیس حامد کرزي هم بار بار دا ویلي وو چې دا ډیورنډ کرښه د جین ځا کولی ځینې غوښتل ډېرې ډیورنډ کرښې په طلب کې دی، او پاتې څو ورځ په ورځ باندې ډېر افغانستان ته خاوره رانږدې کېږي، د افغانستان خاوره لږېږي. نو که چېرې دغه کرښه ورمزا شي، سوله راتلی شي، او که نه شي ورمزا
مننه. سلامت اوسئ،
تشکر از تماستان. بسیار تشکر آقای خالد احمد. چشم برای تلفن هایتان و زنگ هایتان روی اسکایپ هستیم. کوشش بکنین از طریق اسکایپ با ما در تماس شوین، صدایتان راحتتر و آرامتر و بهتر و با کوالیتی خوبتر شنیده میشه. حالا شنونده باز هم از طریق تلفن داریم. سلام علیکم.
تلفن قطعش رو خرده. سو پیغامونه با ولولو یاشمر پیغامونه هم راغلی دی، البته یاشمر نه بیخیلی راغلی دی، خو کلا کلا نوبت ور نکرو.
بله، نورتاج محمد حسینی از ولسوالی شکمش تخار نوشته که صلح در خیر، خیر در صلح هست، اما ملت ما همچنان خوشبین و در انتظار صلح هستند و امیدوار هستم که صلح به خیر افغانستان باشه. خب فکر میکنم خیلی پرفه واضح است که صلح به خیر همه مردم است. عبدالرزاق صاحبزاده از لغمان نوشته که پاکستان اگر موجود باشد صلح در افغانستان امکان ندارد.
دی یعنی وقت خوشبینه ندی، البته تروس پوری چه گورو اکثر اوریدون که خوشبینه دی. اسماعیل پنجوایی لیکلی دی دکنده هر سخه، البته دوی دیماد خبری برعکس وای چه سوله ایچ امکان نلری. محمد فهیم ادیب میدانی لکوتا اشروت سخه لیکلی دی وای ده سولی ده خبرو نمخ که باید اول اوربندوشی چه جانبین اوربین عملی کری نو حالا سوله امکان لری. محمد قاسم زواک لهلمند لیکلی دی وای ده سلور اخیزی غنده سخه دیر خوشحاله ما او دی وی تلپات سولی غشتون کهیم. محمد رحمان ده زابل شاجوی ولسوالی سخه لیکلی ده طالبان سره ده مخام خبرو لپاره باید جر پا لج وقتی زمینه برابرشی که او جر نوی نو پاکستان بیا پکی خند اچوی. محمد حسن قلمیار امیری لتخار لشکمش ولسوالی سخه لیکلی وی سول خ نتیجه ورکوی دا د تشویش ور خبره نه ده. زه باور لرم چې سوله به وشي. اوس هم په 0993235 او یا هم 0923255 تلیفون شمیره تلیفون را وکړي او یا هم د افغان بیسیم همدا شمیره در سره په یاد لري 0923.
بله حالا شنونده روی خط تلفون داریم. سلام علیکم، مایکروفون شماست. بفرمایید. سلام علیکم، برنامه مایکروفون شما هست، ابراز نظر بکنین.
خبری وکی استاسی خبری اورو دی لاین کی دی لیکن نه پیژم چې ولی خبری نکی. خیر بل اوریدون کی ته بنوبت ورکو چې دوی خبری وکی.
بفرمایید. سلام علیکم، برنامه مایکروفون شما هست.
خبری وکی لطفا. متاسفانه چې لطفا یو څلاندی خبری هم وکی چې خبرونو ته وخت کم پاتره.
خب تلفنشان قطع شد. برحال خب کوشش میکنیم در نیمه دوم برنامه یعنی از ساعت 9 تا 9:30 فرصت بیشتر به شنونده داشته باشیم و همچنان شنونده عزیز لطف بکنین که روی موضوع صحبت بکنین و همچنان وقت تماستان برقرار شد خیلی زود صحبتتان را شروع بکنین، به خاطر اینکه دیگه شنونده هم روی خط انتظار میمانن و بهتر است که همه بتانن ابراز نظر بکنن در این برنامه مایکروفون شما.
عبدالواسی بختور لهلمند لیکلوی په افغانستان که هغه وخت سول راتلی شي چې پاکستان وغواړي. ستاسو نور پیغامونه به وروسته له خبرونو وروسته ولولو. همداراز هیله لرو چې له خبرونو وروسته